ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني. روانه خبري غړی کې د سر موضوع د بلوچستان په ډاډر کې هغه د مسافرو ریل ګاډي دی چې د بلوس لیبریشن آرمی وسواله ډله یې داوه کوي چې په دغه ټرین باندې قبضه کړی او په دې کې یو سل زیات یرغمالیان د دوی سره دي او دغه سي د امنیتي سرتیرو د وجلو داوه هم کوي. د دې نه علاوه د تورخم د بارډر پاړه باندې را سره اپډیټ شته او د انګور اډې د افغانستان سره د لارې د خلاصولو پاړه باندې هم یو راپور لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو په بلوچستان کې پر اورګاډي برید کړی او د غنو امنیتي سرتیرو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. تحریک انصاف وايي په پاکستان کې د پوځي مارشل لا غوندې حالات دي. اوکراین په داسې حال کې پر ماسکو د سلګونو ډرونونو حمله کړي چې په سعودي عرب کې د جګړې ختمولو لپاره خبرې روانې دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو د کوټې څخه پر روان اورګاډي جعفر ایکسپریس برید کې د یولسو امنیتي سرتیرو د وجلو او د سلو نه زیاتو د يرغم مالولو د مسافرو يرغم مالولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان شاهد مشال لیو ته نن په لیګلی بیان کې ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه او امدادي اورګاډي روان شوه. دغه په خبره په سیوی هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. خو د سرتیرو د وجنې یا يرغمل کېدو په اړه سنې دی ویلي له پاکستان د بلوس د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي پټلۍ تر الوزولو ورستو جعفر ایکسپریس کې ناس د امنیتي ادارو سل کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وجلي او که حکومت کوم عملیات وکړي ټول يرغمالیان به وجني. بیلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو روان پوځیان خکته کړي وجلي او یا هم يرغمل کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 28 راهیسې د تورخم بند دروازې د خلاصولو لپاره د دواړو غاړو د جرګو روانو کوششونو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د جرګې یو غړي مخلص احمد د مارچ په 10مه مشالې لوته ویل چې دوی به د پاکستاني لوري غوښتنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا به دویمې جرګې ته ورځي.
منتظر به ان شاء الله د مشرانو لخوا جواب راکړ شي او مثبت نتیجه لاسته راوړو او ان شاء الله راشو. دوهمه خپل جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او له خیره تک راتک شو شي او د آینده لپاره زموږ د دواړو لورونو غوښتنه ده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
مخلص احمد ندی ویلی چې بل جرګه به کله وشي. پاکستان د تورخم دروازې د فروری په 28 تر هغې وروسته وتړله چې پر افغان طالبانو یې په ممنوعه سیمه کې د یوې پوستې جوړولو تور پورې کړ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي د شپږو زرو غړیو لرونکي تحریک طالبان پاکستان اوس مهال د نړۍ د ترهګرو ډلو لپاره د یوې چتره حیثیت لري. اکرم د مارچ په 10مه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په وینا کې وویل چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ممنوعه سرحدي سیمو کې پوستې جوړول او پاکستان ته د وسلوالو ورتګ بند کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ښه کېدلی شي. هغه دعوه وکړه چې ټي ټي پي داعش او بلوس وسلوالې ډلې نه یوازې په افغانستان کې فعالیت لري بلکې د طالبانو حکومت ورسره په هغو حملو کې شامل دی چې دغه ډلې په پاکستان کې کوي. منیر اکرم پخوا هم داسې تورونه پوری کړي دي چې هغو ډلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي دي. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د وزیر اعظم شاه بصری پر حکومت تور پورې کړی چې ټول واک اختیاري امنیتي ادارو ته ورکړی دی. قیصر د مارچ په 10مه په پارلیمان کې په خپل تقریر کې وویل چې په پاکستان کې د مارشل لا غوندې صورت حال دی. هغه دعوه وکړه چې حکومت مخالف اوازونه غلي کیږي. د تحریک انصاف غړي مظاهرو کولو ته ندي پریښودل شوي او سیاستوال گرفتاریږي. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له مذهبي اقلیتونو او احمدیانو سره تعصب ودروي. هغه ادارې د مارچ په 11مه په یو بیان کې ویلي چې په روان 2015 کال کې یوازې په کراچۍ او د پنجاب صوبې په ډسکا سیمه کې 2 شپېته احمدیان نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. په بیان کې زیاته شوې چې د پنجاب او سند صوبو په بیلابیلو سیمو کې د احمدیانو عبادت خانو ته زیان رسول شوی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه سنه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما مشرې روزا او تنبایو وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال نظام برخه کېدل غواړي نو خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي. هغې د مارچ پر لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه او اکثریت افغانان د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو او کاربندیزونو لرې کېدل غواړي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هیڅ نرمښت نه دی ښوولی. اور اس نے خبر دیا کہ اوکراین بیگا په داسې حال کې پر ماسکو سلګونه ډرون بدونه کړی چې نن په سعودي عرب کې امریکایي او اوکراینی ډیپلوماټان د جګړې ختمولو لپاره د قربه هیواد د چارواکو سره ګوري. د ماسکو گورنر اندری وروبا یوف د مارچ په 11مه وویل چې د استوګنې پر سیمو شوو هغو حملو کې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. بلخوا د روس د دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین لخوا د ورغلیو ډرون الوتکو کې 324 وشتلي او غورځویلی دي. د مشال د خبرونو پای او د نوکته مشال ریډیو ته وګي خبرونه مرته وړاندې کول او که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب هم لرو. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې بلوس وسلوالې ډلې داوه کوي چې جعفر اکسپرس ریل ګاډي قبضه کړی او په دغه کې په سلو نه زیات کسان یرغمل کړي. د تورخم د دروازې پاړه باندې بل جرګه به کله کیږي؟
د افغان ټاکل شوې جرګې وي چې موږ خپل چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره وکړو، بیا به تاسو ته دوباره اطلاع به کوو، ورځ به ټاکو.
د جنوبی وزیرستان کې انګور اډا هغه کراسنګ پوینټ دی چې افغانستان سره په تجارت کیږي. د تیر یو سو کلونو نه دغه بنده وه، د هغې د پرانیستو انتظامات روان دي.
اوس د میز د کسټم سټاف رسېدلی دی، نو هغه سټاف لګیا دی، انتظامات یې هغه ته شریک کړي دي، نو هغه په سلسله کې نن یو چاول ګډای هغه ته تلای دی.
مولانا فضل الرحمن وایي چې په دغه هیواد کې کالمان څوک وجنی نو دا جهاد نه دی.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
قبائلی سیمی افغانستان او نڑے مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. مشال لیډیو ته وګورئ، زه ستاسو قربا مجید بابر یم. خبری غړی دا او د خبری غړی د سر موضوع په بلوچستان کې د ډاډر په سیمه کې بلوس وسلوالو ډلو هغه یو ریل ګاډي قبضه کړی دی. د دې داوه کوي چې په دغه کې د سلو نه زیات کسان یرغمل کړي. زموږ همکار ایوب ترین په سیمه کې دی او په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي. ایوب، ستړی مشه او کدار ته وایي چې په د دې اورګاډي د او د دې د خلکو يرغمل کېدو تقریبا 100 غنټي کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه یا د بلوچستان حکومت سوي
مننه بابر صاحب. اوس څنګه لمخه مې د ډاډر د پولیسو د مشر سره چې کله خبره وسوه نو رانا دلاور سره هغه وای چې اوس د امنیتي سرتیرو لخوا د بلوچو وسلوالو ډلو په ضد عملیات پیل شوی دی. په هغه کې د خبره چې هلیکاپټران هم برخه اخلي او بلخوا د بلوچي وسلوال ډلو لخوا هم دا ادا شوی ده چې دوی د پولیسو د امنیتي سرتیرو سره دا وخت په نشته بوخت دي او د دواړو خواو څخه درنه وسله کارور کیږي. دا پیښه نن ماپښین هغه وخت رامنځته شوی ده کله چې د کوټ څخه د لاهور په لور جعفر اکسپرس د پېښور په لور روان وو او چې کله دغه د کچي ضلع و مشکا سی بنت ورسیده حالته د ناصرګند و سوال کسان لخوا لمړی د اورګاډي چکم سړک دی هغه په بونو بمونو ارزول سوی دی. بیا په یو سورنګ کې جعفر اکسپرس درول سوی وو او په دې کې د په کوټ کې د ریلوی د چارواکو په خبره د 400 څخه د 1500 پورې سواریان سپاره وو. خو حالته چکم د بلوچي و سوال ډلې دی هغه ورسته دا وویل چې مشکم عادي سواریان چې په هغه کې زنانې وي شذې وي ماشومان وو دا مې خوشکړی دی. یوازې چې کوم حکومتي کسانو یا د دې په خبره چې امنیتي عسكر روانو د کوټ څخه د پنجاب په لور هغه موږ ماسره کړی او د سلو څخه زیات شوې. بابا
ایوب، لږ شیبه مخکې چې تاسو ماته کوم خبره وکړه چې دغلته کې دوی وسلوال دا دعوه کوي چې هغوی په دغه ریل ګاډي کې چې کوم امنیتي سرتیری و چې هغه د جوټیانو دپاره خپلو وطنونو ته روانو نو صرف هغوی یې سار کړي دي. خو تاسو یو ځل دا خبره کړې وه چې دوی سره خپل بچي ماشومان هم دي، نو آیا د دوی بچي ماشومان یا ښځې یې پریښي دي او صرف نارینه د دوی په قبضه کې دي؟
د بلوس وسلوال ډل لخوا چې کله وروستی بیان راغلی دی نو په هغه کې دی دا ویل چې دوی ټول نارینه او زنانې او ماشومان پرې ایښي دي، خو یوازې د دوی دا خبره کوي چې کوم حکومتي کسان دي هغه د یرغمل کړي دي او دوی دا ادعا کوي چې د دې شمېر چې دی د سلو څخه زیات دی. لیکن دلته په کوټه کې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه د دې تر اوسه تصدیق نه دی کړی. البته دلته د شاریانو لخوا دا لیدل شوي دي چې کله پیښه وسونو د دې وروسته د کوټ څخه څرخی الوتکی د بولان یا د کچی په لور تللې دي او دلته الته چې کوم د پولیسو مشران دي یا چې کوم ځایي چارواکي دي هغه هم د دې خبره تصدیق کړې دي چې دا وخت د امنیتي سرتیر لخوا د دې وسلوالو په ضد عملیات روان دي. خو د دواړو خواو څخه د یو بلته د مرګ جوبل ادعام شوی ده، لیکن تر اوسه چې کوم د په قاعده توګه یا د حکومتي چارواکو لخوا دلته په کوټه کې دا په بشپړه توګه د دې خبرې تصدیق نه دي شوی چې وسلوال ته څومره زیان اوښتی دي.
ها ایوب کدار ته وایي چې کم دوی دا داوه کوي چې مونږ نه دې کسان پریخیم دي، سه مونږه آیا میډیا سره یا تاسو سره یا حکومتي چارواکو سره هغه کسان چې د دې ریل ګاډی نه پریښودل شوی دي هغوی څه خبره کړې دي؟ هغوی دا وایي چې دا څومره کسان دي، دوی سره کم رنګ وسلې دي؟
بابر صاحب په دې اړه موږ دلته په کوټه کې د ریلوی سټیشن یا د اورګاډي چې کوم تمځای دی دلته ورغلی وو، هاو هلته د ځینو چې مسافر وو دغه خپلوان هلته موجود وو. که څه هم هغه پر ریکارډ باندې خبره ونه کړه خو هغه په تشویش کې وو او ولې چې د مشکاب سیمه که اورېدونکو ته موږ روښ شو چې دا یوه غرنۍ سیمه ده او بیا د اورګاډي یا جعفر اکسپرس چې دی دا په ټنل کې یا په سورنګ کې دننه بند کړي بند یعنی د کړي دي. نو هلته د خلکو سره پر ټلیفون باندې د رابطه یا تماس نیولو هم مشکلات زیات وو، ځکه چې د عملیات پر مهال خلکو دا ویل چې د امنیتي سرتیر لخوا جیمرز لګیدل دي یعنی سیګنل کار هلته نه کوي. خو خلک ډیر په تشویش کې دي او چارواکي دا وایي د حکومت بلوچستان ویاندم دا ویل دي چې د یو متبادل ټرین چې دی هغه وسیمه تلجدول دي، نو امکان دي چې ډیر د روزمات ورسته چې دی دغه لګیا کوچ تر راوستل سي یا وسوي ته ورسول
سي. ايوب لندغون تر ته کدا وای چې په داسې حالتونو کې مونږ ګورو چې کلم داسې یو د يرغمل کېدو یو صورتحال رامنځته شي، نو بیا چې کم يرغمل شوی خلک وي او هغه کم غوا کاران وي هغه سه مطالبي حکومت ته دی یا هغه سه غوښتنه لري او بیا حکومت دا غوي سره د مذاکراتو یا د خبرو اترو د پیل نه بیا رښتو مخکېږي. خو د دینه دا معلومیږي چې دلته داسې کوم کار نه دی شوی، ډایرکټ په ډایرکټ یو بل باندې حملې روانې دي.
بالکل دا وخت چې دی د چکم سیمه ما درته وشول بابر صاحب دا غرنۍ سیمه ده او بالکل په دې کې یو خواته چکم وسلوال دی هغه او د دې په قبضه کې جعفر اکسپرس دی او بل پلو ته امنیتی سرتیری دی او دا وخت د دې ترمنځ مخامخ چې دی سیالي یا مقابله تورته ویل سي چې دا روانه ده. خو تر اوسه د دواړو خوا څخه کڅم د تلفات او اداوي سوي دي، لیکن په بشپړه تصدیق نه دي سوی چې څومره کسان په دې کې زخمیان یا جوبل سوي دي یا مړه دي.
ډیر ډیر مننه اوریدونکو، یو وړی د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د بلوچستان د ډاډر سیمه کې د هغه ریل ګاډي د حال مو د ایوب ترین د خلینا اوریدو چې بلوس وسلواله ډلې داوه کوي چې دوی پکې د سلو نه زیات کسان یې رغمل کړي. د تورخم پاړه باندې راپور ته تاسو پام راګرځوم. د تورخم کشالی د حواله لپاره جوړه جرګه وای تر اوسه د خبرو د دویم پړاو لپاره ورځ او ځای نه دی ټاکلی. جرګې د پاکستان لوري یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د خبرو د دوام لپاره د افغان لوري ځواب ته انتظار دی. نور تفصیل فرهاد چنواری نور.
پاکستان لوري نه د تورخم د کشالي د هواري لپاره جوړ شوی جرګي وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په لسمه نیټه تر ماښام نه وخته پورې د دواړو لوريو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړه شوې جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوې جرګي وي چې موږ خپلو چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره کو بیا بتاستا دوباره اطلاع بکو رز بٹاکو نو مونږ غوی تا په انتظار کیو او زمونږ د پاکستان چکم چیمبرز دی کاروباریان غو سره په تماس کیدی نو چاغوی طرف نه اطلاع شي بیا ورس ټاکل کی
مونږ هی هلپ خبرو اترو کی وینو او دا غونم دا اپیل کو چې د استقامت مظاهره وکي.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې تر سره شوی غونډه کې قومي مشران او سوداګر په دې سره متفق شوی وو چې باید په تورخم کې د اپریل 15 نیټه پورې وربند عملی شي. تورخم دروازه دی بغیر لسه شرط هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي او چې په صفر نقطه کې میں نوی پوستی یا تاسیسات جوڑی گی پاغے دے کار بند کرل شی او بیا دے پدے باندے دا ڈپلوماتیکو اڈی کو للارے دا دوارو حیوادونو ترمنز کمبل وقت خبر وشی. افغان لوری دا جرگی وغڑی او سوداگر مخلص احمد مشال ریڈیو تاویل چی دوی بزر افغان لوری واکمنو سرا ووینی او ہلمندی چی دا دے کشالی مثبت حل رو وزی.
منتظر با انشاءاللہ دا مشال لخوا جواب را کړ شي او انشاءالله راشو دوهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او له خیره تک را تک شروع شي او د آینده لپاره زمونږ د دواړو لورونو غوښتنه دا ده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
د پاکستان او افغان لوري جرګې غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړۍ ناستې نه پس دواړو خواوو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګې په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نوو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړی او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصې دوی هم سره رضا کړي. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړی چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري. خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا اداوې ردوي او د تورخم دروازه بغیر لسه جوازه تړلې. د مارچ په 10 نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سېنټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالې په اړه اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر نه ورزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان کاروباري خونه او حکومتي چارواکي وای له افغانستان سره د انګور اډې لار د خلاصولو پریکړه شوې ده. د دې په خبره انګور اډې ته په دې تمه په وریجو بهر یو گاډي هم ورغلی چې افغانستان ته د تګ اجازه به ورکړل شي. بلخوا د انګور اډې سیمې قومي مشران د دروازې بیرته خلاصولو اقدام هرکلی کوي. تفصیل اشتیاق مسید راک.
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د 18 میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګورا ډا سرحدي دروازې باندې د تجارت د پوره لیار خلاصول د انتظامات مکمل کړي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انګور اډې دروازه د ورسته اولس میاشتې نه مکمله د کاروبار دپاره بند وه. چونکې دوه میاشتې مخه د میزو راته لوکل چکیم درنه وه یغه د اعلان کړی و چې د ټریډ دپاره د لیر کولاوي. نو اوس د میز د کسټم سټاف رسېدلی دی. نو هغه سټاف لګیا دی انتظامات یې هغه دی شریک کړي دي. نو یغه په سلسله کې نن یو چاول ګاډی هغه دی ته تلی دی. دی وویل چې فلحال میز هغه صرف ټیسټ فرای وکړي که نه چې دا نیټ وکړې مطلب چار خو نه کو دا چې 15 افغانستان سره او خلکو
سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله نا وروی چې د سیمه خلک د تجارت دے پورا یار خلوص اولی تا پس نظر کسی او دے حکومتی چارواکیو نا سا غوشتنا کوی
الگتو سپاتا واج میشت گیل مو تلاس میشت نا دے انگورا دے سکی ماما میلی روا از دے ام تگر تگ دے پورا خو حکومت بند کری واج چونکہ وزر تسپور سرط لازمی و او دے تسپور دے پورا کم اختجازت بند کری و بیا تکری بانا دا جو میشت شی پسول از نوری بنده کم دا فیصله وکرا چه دے خپل ملک دے وسیع تر مفادات پا خاطر و دے خپل علاقه دے فلاو دے بگود پا خاطر دے اگا ٹریٹ خلوص کا خچون کی حکومت پا دا کسا کی سنجیدہ نو دکا چه دو میشت شی چه میجا دا گا گیت خلوص کرا دے هم تجارت دے پورا خبرستا دو برا خلوص اول دے پورا خود پرزنسل دے پورا بیا انتظامات شری دی نرمیج دا تخیر مقدمی آئی دا میجو خوشاین اقدام بولی چه حکومت پا دا لیار بنده تجارت شری کو دا سنترلیشن دا نزد لیار دو پا دا من نزد سمنا تجارت کیجی میش پا دا من نزد خواشی کو البتا ور سرا دمیشتونکه درین مطالبه ساده وزو ده پاسپورت ده شرط نه ده مکمی خلکه سسنا ولا خبره دو اختزاج اغا در نمیجه ده غز برقرار دو و مطالبه میجه اخیره پر ده غز جاری ستی
مشال ریڈیو چه ده افغانستان سرا پا انگورادا سرحدی دروزه بنه ده تجارتی گاڑیو ده پورا دلیار خلوص اوله پا براکشه ده زیلی ڈیپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل انگوراڈا سیمے اسی دن کی دے دوا ذرا درویشتم کل نومبر دولاس میں راہ سے پہ احتجاجی درناکشے حکومت نا وشتنا کوی چے افغانستان تا دے تاگ روتاگ دے پورا پزوئی خال کے دے پاسپورٹ ویزے لگا والا شوائی شاردا زر ختم کی او دے دغی احتجاجی درنے مشرو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے تر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دے دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تغوگی ستاسپام یو بل راپور ترا گر رہا ہوں دا پاکستان ولس مشر آصف علی زرداری پرند پارلیمان گڑی غونڈی توینا اوکڑا غونڈا دا قومی اسمبلی دا سپیکر سردار ایاز صادق پا مشرے کی اوشوا ولس مشر زرداری دا پارلیمان لا منتخب استاد وغوختل چې دی وار پر مهم مسلو دا بحث او هغو ته د حل لارو مندلو په چارو کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي تفصیل راشد خټک راکړي
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړي دي د قومي اسمبلی او سینیټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداری د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي صدر آصف علي زرداری په 10 مارچ ته پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړه هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي صدر زرداری د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو مخالفت وکړو هغه د ترګرۍ خلاف د جنگ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتی ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی ټول کام او امنیتی ځواکونه د ترګرۍ ختمولو لپاره کلک هوډ لري د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي کام په امنیتی ځواکونو فخر کوي د صدر زرداری د وینا په وخت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلیمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي پخوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلیمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرې نښو هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوند وینا وا پدے کے صدا سے خبر نہ وچ دا وقتار مسلم یگنون اور دا صدر دا گوند پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ تری ولے گی چہ دا گدواڑا گوندنا دیو بسرا ملگرتیا تا دوام ور کوی او کلاری بیلوی ہسے ہم مسلم یگنون او پیپل پارٹی چ چاس ریو زای کڑی دی تر سوچ ہغوی غوڑی دوی بیو زای وی دیو بل پر خلاف کلا کلا بیون ہم ور کوی خو ملگرتیا نہ پریک دی تر سو پر چ دا اپوزیشن خبر دا نو ہغوی نو ہم دا توقع وا زمون دا پارلیمان دا روایت تے چ اپوزیشن شور کوی مسلم یگنون
پیپل پارٹی ہم چکرہ پا اپوزیشن کی بھی نو نارے وہی
ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے.
پا اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سینئر رپورٹر اور تازہ نگار طارق عزیز مشال ریڈیو تو وہ صدر چکم جائے کے مناسب گڑلا حلت حکومت تا مشورے ورکڑے
حکومت تے گائیڈ لائن ورکڑا لگا زبتا اس مثال پتو گما نے یو سو شو بھی ما چاغو چر معیشت مانیا گا خصوصی لگزور ورکو او چی دا معیشت دا کم طریق شکل چے دا لگ بدل سی جدت پدے کرا شی دا آمدن ذرائع پیدا شی بیا دا کم تنخواہ دار طبقہ چونو اگے تا مانے جے ٹیکسونو کم بوجھ دے یا کم آمدنی والا کم خلق دی دا چاچے معاش ذریعے کمی دی دا اغی ذکر ہم صدر مملکت پا خپل خطاب کیو کو چیر دیو تتاسو وسائل ورکے وسائل پیدا کے دی دو پارا دا یو بیلنس تقریرو
دا نوی پارلیمانی کال پا پیل کے دا پارلیمان شریک غونڈے تا دا صدر وینا آئینی زمواری دا پارلیمان شریک غونڈے تا دا پنجاب سند او بلوچستان اعلی وزیران او دا خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلی وو. راشد خټک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اسلام مشر مولانا مسلمان مذہبی عالمان وجنا جہاد نہ بلکہ طرح گری دا نموڑی دا خبر دا مارچ پر نحمد نوخار پہ حقانی مدرسہ کے دا مولانا احمد الحق دا فاتحی پر محال وکڑا. تفصیل غلام غوثنور.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای وسلوال جمعتون پنخکوی او دوی مجاهدین نه بلکی مجرمان او قاتلان دی. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوڑی کی په حقانیه مدرسه کی د مولانا حمید الحق حقانی د وجن رستو د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کی د وینا پر محل کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے
دا ٹوپک شدہ یو مسلمان او دا یو عالم دین پزد استعمالی گی دا ستاسو جذبات کی دیشی او دا ستاسو تنگ نظری کی دیشی دا دا یو سازش سبب کی دیشی لیکن دا جہاد نشی کی دے او دا ترہگری دا.
لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا, دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن پخپل سرگندونو کی دا مولانا حسن جان دا وجلو او پا نورو دینی عالمانو او پا دیرستیو کی دا مذہبی گوندونو پا جلسو دا وسلوالو دا بریدونو ذکر هم وکړو او زیادہ اکڑا.
عجیب بات ہے, حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے, میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي, دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي, نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ د تزاد ته پخپل سینه کی زی مور کوي, دا توری تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینے میں جگہ مت دیجئے, یہ کالی آندھیاں ہیں, آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل, نو هغه وخت مذهبي غوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفات هوګه نه کوله, بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي, اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار ده چې دغه وخت دا خبره کړې و اوس یو کړه ډیره درسته ایت. پکار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې نه لبه مسله کیږي, کنه هم دغه شندې په خپل پر دې کین په دې مسله نه کیږي. مولانا صاحب ما خبرو کړ چې کم مخ کې ډیرو سیاسي مشرانو کړو, پکار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي, ځکه چې دا خبره بالکل دواړو اړو منله. سیاسي مشرانو قوم پرس مشران هغه په خوانه منل چې دا جهاد دی, فساد دی. او مولانا حسن جان په 2015 کې د نن لس کال وړاندې ویلو, خو بیا مولانا به نه منله. نو په کاردار چې اوس مولانا د سیاسي مشرانو سره کیلي او یو متفقه فیصله وکړي, نو الب و مسله حل کیږي او دوی به پر ریاستي دارو باندې زور اچي. کدی یوازې یوازې کیږي نو هیڅ کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه 80% زیات شوی وو, چې پکې 95% بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډی. بلوچستان کې وسوالو له کوټې څخه پر روان اورګاډي جعفر ایکسپریس برید کې د شلو امنیتی سرتیرو د وجلو او د سلونا د زیاتو یرغمالولو دا وکړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان شاهدین مشال ریډیو ته نن په لیګلی بیان کې ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه او امدادي اورګاډي روان شوی دی. هغه په خبره په سیوی هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی خو د سرتیرو د وجنې یا یرغمل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له ویشتمې راهیسې تورخم بندي دروازې د خلاصولو لپاره د دواړو غاړو د جرګو روانو کوششونو نتیجه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي د شپږ زره غړیو لرونکي تحریک طالبان پاکستان اوسمهال د نړۍ د ترهګرو ډلو لپاره د چترۍ حیثیت لري. د تحریک انصاف پاکستان یو مشر اسد قیصر د وزیر اعظم شهباز شریف پر حکومت تور پورې کړی چې ټول واک اختیار یې امنیتي ادارو ته ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له مذهبي اقلیتونو یا احمدیانو سره تعصب ودروي. هغې ادارې د مارچ په 11 په یو بیان کې ویلي چې په روان 2015 کال کې یوازې په کراچۍ او د پنجاب صوبې په ډسکا کې 240 احمدیان نیول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما مشري روزا اوتمبایو وایي که افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال نظام برخه کېدل غواړي نو خپلې پالیسیان دې بدلې کړي. هغې د مارچ په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. اوکراین بیګا په داسې حال کې پر مسکو لسګونه ډرون بریدونه کړي چې نن په سعودي عرب کې امریکایي او اوکراینی ډیپلوماټان د جګړې ختمولو لپاره د کوربه هیواد له چارواکو سره ګوري. د ماسکو ګورنر اندري ورو بایوف د مارچ په 11 دا خبره کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبری غړای دا او تاسو د خبرونو لنډي دورېدو اوس د غړای په لور راځو. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبري پیل شوې دي. د اوکراین پاوس پر ماسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روس هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې احمد تکل وړاندې کړی.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخه په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو و. دا په تیرو څوونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خپرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سیرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایی مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایی ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایی ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایی ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایی ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او 9 ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسه او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جکپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې نن سهار خبریالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوو روغبړ سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپرېښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپورټ راغوم. په پاکستان کې شنن کې یو ډیر خلک دا وایي چې دغلت کې د موجوده حکومتي واکدارانو چې کوم اهمیتونه دي نو هغه د ولس د خدمت پر ځای باندې خپلې ذاتی ګټې دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لیږي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر جماعتي تابعیا کړی و. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. پر جماعتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټی د وی خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرو نو وستلو په منصوبه خپل نیوکه وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په خطوګه هورولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورم کې د امنیت تونځي او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کوله پاړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ ته پرلمان شریکه غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو وستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک کری مشال رادیو ته وویل چې د دواړو اتحادی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډیرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت ته دوی غوښتنې نه مني.
د پاکستان پیپلز پارټي د سند حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نور یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی. خو د دواړو د چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوري ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او کدا اتحاد ماتیږي نه د دې ګټه به ظاهر خبره ده. پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسی او دغه چې کم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوڼي مشال رادیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دا ودا دا چی نیم ٹینور چکم دے آغا با مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ مئی اور نیم ٹینور چکم دے آغا با پیپل پارٹی سر انو دے وقتی چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورگی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے آغا پیپل پارٹی دا ورگی دا اسے کا ہیلا بانی دی دا دا نیرونو مسلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ام دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی آغا دیر زیاد شدید دی. کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو هغه به ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي طور باندې هغه کې به اړیه صداسي اقدامات کوي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړی دی، خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی او صرف عیني عہدې اخیستې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې بېوزلو کورنیو ته د وړیا شمسیانو یا سولر پینلو ورکولو چارې پیل کړي دي. حکومت وایي په لومړي پړاو کې به سبا باندې 2,000 کورنو ته شمسیانې ورکوي. صوبایي حکومت وایي مستحق کسان یې په ګوته کړي چې دا مرستې ورسوي. تفصیل شبیر احمد جان نه.
دوی تیر کال اگست میاشت کې د دغه شمسی نظام ترلاسه کولو لپاره آنلاین خواستونو نظام پرانسته کړی و. ولې تیره ورځ د مارچ په نهمه د صوبه حکومت ویان بیرسټر محمد رسیف ویل چې کوم کسانو لا وړیا شمسی نظام ورکول کیږي د هغوی انتخاب یې کړی دی او هغوی ته به راتلونکو ورځو کې دغه شمسی نظام ټول سامان ورکول شي. خو بیا هغه کسان چا چې دا خواستونه کړي دي وایي لا تر دې دمه دوی ته هیڅ میسج یا پیغام نه دی راغلی چې ګنې د دوی شمسی نظام په سرکاري کاته کې شوی او که نه. دا چارسدی محمد انور وای
په 18 تاریخ باندې بیا مونږه اپلای وکړه اوس پورې لا اس مونږ ته میسج راغلی نه سر چا سوال جواب کوي تاسو لره راغلی بل به بیا غوونه ګران نه بلی نه سبا چا په واس کړه چې ورکوټ کول شپږ دروازه ته در په بلوبس راځي نه سبا کار اوس ګان نشته دغه نشه غربت ته او ښه چې وکي دی خو چې الله خو مو یو مو پالان پیګونه مونږ ټول تنه ته خلک نه یو نه سره شان سوال شته نه نت شته نه غشته او یره داس تام دی بار بار یعنی اړیل کړی خو
پرویز اسلام وای چې د حکومت اعلان سمدستي ورسته هم خپل نوم آنلاین وکړه چا چې ورله خواست لیکدولې وو خو یې نوم یې پکې نشته دی.
ما خو چې کم دی دنن یو 25 مخ کې فلای کړ په کوچا کې چې څنګه دار وته خو ابل چې بي وی چې را اعلان نو چې وی لیست نه جوړ کړی دی کوم چې لاله ما وکړه نه کې د ما نوم نه دی راغلی نو پکې یو ځما نه دا چې نو کن فون نمبر ګری ته نه راغلی دی ته ما دروان دی دا ویم چې کم دی شنه د کارت نمبر ورکړ چې ام نه نه دی راغلی او کم دې سن پراتو خلکو پکې نمونو هدا شوې دي اوس آیا دا کیږي نکیږي.
کم کس چې دغه بیوزله نارینه او زنانو له خواستونه آنلاین کړی دي حمید الله چې د موبایل او کمپوزینګ دکان لري وای چې کم خلک راشي نو دوی ورله آنلاین شناختی کارت نمبر وګوري خو وای لا تر دې دمه د ډېر لوګو کسانو شوې دي دوی وای کې دي چې سبق پس نور وشي.
دلته کم غریبانان خلک چې راتلل او د سولرایزیشن د پاره د کی پی کی ګورنمنت د طرفه چې کوم پاره کوم فارم د کولو نه غدغه آنلاین فارم مونږ د غریبانانو خلکو لړډکو بغیر پیسو بغیر صدقه نو چې غریبانان دې کارو شي خو سپورې دې خاص رزلټ نو ته چې سو کراشي نو موږ ولا غرشانه هتی کارت نمبر دلته په کمپیوټر کې چکو یې موږ دا سره انټری کړی چې هغه ولا موږ چیک نه یې کې نو ډیټا نو ډیټا نو ډیټا بس 2-3% هم نه شي.
خو بیا دا صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د مارچ پر سمه په دې باب لا خپل یو بیان کې ویلي چې ټول انتخاب آنلاین بغیر د توپیر یا په ای بلاټینګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی بیان کې هم ویل شوی دی چې بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا او غریبانانو کورونو ته په خصوصي توګه کندو ته یتیمانو ته یا هغه زنانا چې یوازې وي یا هغه کورنۍ چې بے کور وي مازور وي او کم شمیر ډلو ته به هم په لومړیتوب دغه شمسی نظام ورکول شي او هیڅ سیاست ته پدې کې نه کوي. دوی وایي 25 لاکھ نه سیوا آنلاین خواستونه دوی ته راغلي چې په کې باوړمبه مرحله کې 2500 کورونو ته شمسی نظام سره د پوره سامان په قراندازي ورکول شي. دوی وایي موجوده وخت ټول ټال 1,150,000 ته دغه شمسی سامان ورکوي چې پکې 15,000 ته مکمل ویډیا او 15,000 ته په نیم بای او په اسانو قسطونه ورکوي. وزیر اعلی زیاتوي چې دې پروژه لپاره 2.5 اربه روپۍ مختص کړي دي. د 13 فبراير 14 نیټه د دې خواستونو اخیری نیټه وه. په دغه سولر یونټ کې سولر پلیټونه یا شیشه بیټری پکی او بلبونه شامل دي. په دې پروژه کې د قبایلي ضلعو 1,500 کورنۍ هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سینټ د کمرۍ ودونو د مخنیوي خوځو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. د مارچ په 8 د سینټ چیرمن یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې جوړې شوې غونډې پر مهال سینیټری شیری رحمان دغه قرارداد وړاندې کړی و. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کړی.
د پېښور های کورټ وکیل اجاز مومن اډوکیټ دا مارچ په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د کومرۍ ودونو د مخنیوي او د ښځو پر ضد کېدونکو تاوتریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثره لاره د اولس پوهاوی دی. نوموړی زیاتوي تر څو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي دا پېښې به د کمېدو پر ځای لا زیاتې شي. هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي.
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي، بنیادی حقوق، هغې نه څوک نه دي خبر. د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی که نه، نو څومره ضرورت دی دغې خلکو ته. او بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډېر زیات ضرورت دی. د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. د وراثت په بنیاد کې، د فیملیز کوټ په بنیاد کې، د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی، هغه کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار ورکشاپ کوو، داسې اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس باغې کې څومره کمې دی. د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده.
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی، نوموړی وایي په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لورې حکومتي مرسته نه غواړي چې دا پخپله د ستونزې یوه مهمه برخه ده.
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کم عمرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کم عمرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کم عمرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې لپاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وایي د کم عمرې ودونو له عملی جنکې له بیلابیلو اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره جینکو لپاره چې هغوی پوره ژوندۍ تباه شي په دې کم عمرې واده په وجه باندې، ځینې په جسمانی باندې، ځینې چې دې ذهني باندې اثرات پریوزي او ډېرې پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلعه کې یوازې په یو کال کې د جینکو د کم عمرۍ د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیرېدو د ښځو پر ضد تاوتریخوالی پیښې لا زیاتېږي چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالې سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي. او زمونږه همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول دا ار سبا حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رهي. چې په کومه سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنې لپاره د واده قانوني عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په بلوچستان کې د چارو ځینو پوهانو د دې صوبې د اعلی وزیر د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دي په هغه صوبه کې به د زکات محکمه ختموي. د دوی په خبره یو شمېر نورې محکمې هم شته چې کار یې کم او حکومتي خرچه پرې زیاته راځي. په دې اړه تفصیل زمونږ همکار ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د خزانې مالیه پخوانی سکتر او اقتصاد پوه محفوظ علی خان د بلوچستان د اعلی وزیر بیر سرفراز بوکټي واغه پریکړې ته هرکلی کړی دی. په کوم کې چې نوموړي په صوبه کې د زکات محکمه د ختمولو اعلان کړی دی. د مارچ په 10 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې محفوظ علی خان وویل چې په صوبه کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي او کیو ډی اے په ګډون ځینې نور محکمې داسې دي چې د هغو افادیت ختم او د آمدن په مقابل کې خرڅونه زیات دي.
امداد باهمی والا ډپارټمنټ دی، د واسا هم هغه رنګ دی، د دې انکم او د دې ایکسپینډیچر چې دی د دې یو بیلنس نشته. یو ډپارټمنټ دی اوزان اور پیمائش والی اس وقت کے چدے دا ترازو مرازو چدے پتہ دکانوں کے او ددیا باقاعدہ چدے آغا اوزان والا چدے سرٹیفیکیشن کولے آغا مون چلی جی ددی یو دغا نستا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ددی ایکسپینڈیچر از مچ ہائر دین ددی اخپل ریوینیو چدی جنریٹ کی مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ چدے خود ددی ہم ریوینیو ڈیر کم دے
وړاندې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکچی په کوټه کې ویوې د سوریت د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې د زکات پر محکمه هر کال یو ارب شپېته کروڑ روپۍ مصرف راځي ځکه چې د ده په خبره یاد محکمه هر کال په صوبې کې په اجتمندو خلکو کې یوازې 1.5 کروڑ روپۍ زکات بیشي
زکات هماره ایک ډپارټمنټ ہے 30 کروڑ روپے
زکات زموږ یوه اداره ده او هر کال 1.5 کروڑ روپۍ په خلکو کې بیشي او د دې 1.5 کروڑ روپۍ د بیشلو په خاطر مجھ د زکات پر ادارہ ہر کال یو ارب شپیتہ کروڑ روپی مصرف کو د اتیا موٹران برسیرا د تیرو دو کالو رائی سے یاد محکمے د پیسو د بیشلو کار ہم نہ دیکھے
80 گاڑیوں کے ساتھ اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں
د نوموړي په خبره چې په اجتمندو خلکو کې 1.5 کروڑ روپۍ د بېشلو کار د ضلعو ډپټي کمشنران هم په ښه توګه کولی سي. په دې اړه موږ کله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په صوبه کې ډېری داسې محکمې دي چېرې چې د یو کس ضرورت وي هلته 10 کسان برتي سوي وي او په هغو کې هم زیاتره کار ته نه راځي خو د سرکاري خزانې څخه تنخوا یا معاش اخلي.
اوس ډېره غټه المیه دا ده چې تقریباً په تیرو 2 کلو کې 3.5 ارب کروڑ روپۍ چې دي هغه محکمه زکات حکومت بلوچستان خرڅ کړي دي د ټیکس پیئر د پیسو سره او د دوی ذمہواري دا وه چې دوی به 5 کروڑ روپۍ په 2 کال کې بېشلې په غریب خلک دي په هغو کې به دوی دا تقسیم کولی هغه کار هم دوی نه دي کړی. دا یو ډېر واضح او صحیح مثال دی په بلوچستان کې بدترینه حکمرانی کرپشن او کمیشن داسې نشته چې وسایل دلته نشته لیکن د وسایلو ډېر غلط استعمال دی.
کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول محکمو او ملازمینو د مخنیوي او جاج اخیستلو په خاطر په کار دي چې یو کمیټي یا کمیشن وټاکل سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو یو ځل بیا و اقتصاد پو محفوظ علی خان ته.
370,000 چې دی دا گورنمنٹ آف بلوچستان امپلائیز دی دا ډېر یو لوی برډن دی. موږ خالی دا 6 کال 65 ارب روپے د پینشن بل دی دا هر کال بڑاوی جی 2030 کے چدی دا 110 ارب تا رسیجے. مجھے برتیان چھے کہو آلریڈی چدی خلق آقا کار نکی دا ایجوکیشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گوس امپلائیز تا دا ندی چدی یو روزگار دی یا دا یو چا پوینہ باندی ختم ہے یا جاری ساتے دا رنگ کیجیے نا شدی چھے کم از کم وزیر اعلیٰ یو ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کے اور ختم کیے دا رنگ دیر دئی
دل تے ایران کہوں کی خبر دا ہم دا چھے تیر کال دا بلوچستان حکومت د سرکاری ملازمینو په اړه یوه سروے کړې وه د کوم له مخې چې 3,446 ملازمین داسې هم وو چې د هغو هېڅ درک نه دی لګېدلی. خو پر دې برسېره د هرې میاشت تنخوا د هغو د بینک په خاته کې جمع کېدله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت د کتابونو چاپولو له شخصي کمپنیو یا پبلشرانو سره د نوو کتابونو چاپولو له تړون څخه منع کړی دی. عدالت دا پریکړه د مارچ په 3 د یو درخواست د اوریدنې پر مهال کړې. بلخوا د ټیکسټ بک بورډ او یا هم د خیبر پختونخوا حکومت نور اړوندو چارواکو په دې اړه د مشال ریډیو پختونو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګلک.
د شخصي چاپخانو یا پبلشر لخوا په پیښور های کورټ کې مقدمه پر مخلون کې وکیل جهازې مسعود ایډوکیټ بیا د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه د ذاتی مت چاپخانو مالکانو د خیبر پختونخوا حکومت او ټیکس بک بورډ پر ضد کړې ده ځکه چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ د 2019 کال د قانون پر ضد پرته له کوم ټینډر او مشورې د خپل خوښي چاپخانو ته د کتابونو د چاپ اجازه ورکړې ده.
چکم ایشو دے اغا دادی چھ 9th نا دے 12th پر بکس چکم دی دے دے کیبنٹ اپروول ورکڑے دے چھ 3.2A لاندے
مطلب تاسو د فیډرل ګورنمنت کی درکې یادر واخلس خو دا کوي چې فیډرل ګورنمنت چې کم دی خپل پبلشرز ورته راوختل بغیر چرته بیډینګ پروسس بغیر اشتهار دا سی خپل راکل ورته وي چې دغه سره تاسو پروفیټ شیرینګ اګریمنت ورکې بیا موږ دلته چې کوم د پټیشنرز دي دا د کی پی پبلشرز دي او ورته وایي چې تاسو کچر ته پرایویټ پبلشرز راوالستای بیا به 3.2 لاندې اډورټیزمنت کوي دغه نه علاوه چې کوم دی 3.2 اے کې تاسو پرایویټ پبلشرز ته سره پروفیټ شیرینګ اګریمنت نشه کولای تر های کورټ کې موږ دا کیس چې کوم دی ابلګیدرې وو کورټ چې کوم دی ریسټرین کړل چې ټیکس بک بورډ د کورټ مخ ته پیر شي
ایڈوکیٹ جہانزیب محسود دا هم ویل چې لومړی نه تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکو ته ویړیا کتابونه ورکول کیږي او د دې کتابونو د چاپ لپاره هیڅ معیار نه دی ټاکل شوی خو د نهم لسم او یولسم دولسم ټولګي د کتابونو د چاپ او مضامینو د انتخاب لپاره اعلانونه کول او له اړوند ادارو سره مشوره کول د ټیکس بک بورډ د قانون برخه ده
کی پی ټیکس بک بورډ یو پالیسی دی په کې یو دفعه دی سیکشن 3.2 په کې دا لیکلي دی چې کچرته ټیکس بک بورډ کتاب ډیولپ کړي اب باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کا پرائیویٹ پبلشرز برازی یہ اپلائی ورتا کبھی یہ چکم مینوسکرپٹ ور کی اب یہ ریگرس پروسیس بندی تیری گی اور فائنلی چکم دے ڈی سی ٹی ای با اپروول ور کبھی اور سلیکٹ کمیٹی با یو بیسٹ کتاب چکم دے سلیکٹ کی فار پبلیکیشن دا نارمل پروسیجر وا یہ 2021 پرا پروونشل گورنمنٹ بیا دلتا 3.2 اے یو کلاس بر واشا ولی چہ کچر دا فری اف کاسٹ بک میلاو شی بیا مونگ ایڈورٹائزمنٹ نہ کو خو ا بک چہ میلاو شی اب کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ اونرشپ بئی نور ہم چہ کم دے مارکیٹ کے خرسا ول ہم اونرشپ دے پروونشل گورنمنٹ ور پک ہم پروونشل گورنمنٹ تا فائدہ میلاو شی
ظفر خٹک چہ پپی خبر کی دے کتابونو دا چاپ یو شخصی کارخانہ لری نو مولی مشال ریڈیو تو ویل چہ دا خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ او حکومت پ شریکہ دے کتابونو چاپ ول قرار دادونا زانگڑو خاصو ته ورکوي چې لدې سره د دوی کاروبار اغیزمن شوي او لستونزو سره مخ دي
کلا سیستم دل تروانو حکومت با کاغذ واخستو پرنټرانو بچاپ کولو عام کاریګرانو ته خلکو ته کار ملاوي دو د دې تنازعات توجه چې کم نه کنا زما د پښتونخوا نه ټول کار اور آل پاکستان ته لاړو دی وخت مونږ ته مطلب صرف یو 30% کارم د پښتونخوا پرنټرانو ته ملاوي
دا قضیه چې په پیښور های کورټ کې اوریدنه لا روانه ده او عدالت په دې اړه کومه ختمي پریکړه لا نه ده کړې خو د شخصي چاپخانو مالکانو په وینا پیښور های کورټ کې به راتلونکي اوریدنه د مارچ په 12 کېږي په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال د اپریل له 12 پیل کېږي او د 12 او 12 ټولګي نوې تعلیمي کال به د 1 سپتمبر څخه پیل شي استادان او پوهان وایي چې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال پیلېدو کې وخت لګ دی او که په وخت کتابونه بازار ته رانغلن نو له وجې زده کوونکي د پریشانۍ ښکار کېدی شي ولی بل اړخ ته مشال ریډیو د مارچ په 9 هڅه وکړه چې په دې ستونزه باندې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ د سرکاري چاپخانو مالکانو ترڅنګ له صوبې د تعلیم سیکرټر سره هم خبرې وکړي کوم چې د مارچ په 16 په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوه خو هغه ټولو په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او ویل چې مقدمه په خبر های کورټ کې روانه ده او تر هغه چې د په خبر های کورټ لخوا هواره شوی نوی او یا پکې کوم نوی هدایت نه جاری شوه تر هغه خپل رائے نشي ورکولې آسمگل مشال ریڈیو پیخبر
تس مشال ریڈیو تو گوگی اس دروجی پہ مناسبت مفتی ذاکر اللہ ذاکری اور
یو محترم روڑ دا پختنا کڑی دا چی کچیر تا یو سڑے شیطان تیر باسی پر روجہ کی نو آیا دا حاغ روجہ سی کی کنا او بلا پختن دا کڑی دا کچیر تا دا بشنمی مال یو سڑے را پاچی گی او گوری چی شیطان تیر استلے دشپی دا با چکی اول با پیشنامه کوي او کنه دا بچی دی اول غسل کوي نو اړمبه خبره ده دا چې چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرېستو نو مشکل نه روژه د کیږي خبره نشته دی ولې ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي مشکل نه ده او چیرته یو انسان د پیشنامی محل نمخ کې د شپې مثلا ویده شوی دی او چراپاسی د پزان پوښو چې والا زخو را باندې غسل فرض شوی دی نو په دې صورت کې چون کې پښنامه روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پښنامه وکي او دا غنه بعد چې دی بیا خپل غسل وکي بل پښتنه دا کړی دا چې د روژې په حالت کې او سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه پروژه کې ضروری ده او نه بدون د روژې نه ضروری ده په شریعت اسلامي کې کوم شی ضروری دی په غسل کې؟ هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مزمزه، دا لازمی دی. نو دا ضروری نه چې سړی غرغری وکړي. بعضې خلک وایي چې نه، مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغری کوي. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ذهنه د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چېرته ضروري وي نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځونه وکړي، خدا مونځونه دې بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغری نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چیرې د سړی د غرغری کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه یې تیر شي، نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به یې د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې. او غرغره هیڅ لازمه او ضروري ده، یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلې. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله. نو دا کفایت کوي انشاءالله، او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.